السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو بیان بشیر ګواخ او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار هم له ما سره وي په دې ګړې کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره د ترکی او د روس ترمنځ څنګه اړیکې روانې دي دا یې نبم خبر شي دغه سې په یو شمېر نورو موضوعګانو هم رپورټونه لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو
د خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا چارواکي وې درې کسان یې نیولي او دا غوی 15 سغه ګودمونه تړلې چې د قبلي سیمو د بیکرشو خلکو مرسته پکې پټي وي کوټه کې بمی 14 شوې ده د ترکی لخوا د روسي الوتکې تر راغورځولو وروسته پر دوړو هیوادونو د حالاتو د ترنګلتیا د کمولو غږ شوې ده د خبرونو تفصیل د پېښور ضلعي انتظامی چارواکي وایي چې پرون یې د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپي وهلي او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد یې ونیول چې د خرڅ لپاره دلته ایښودل شوي وو د پېښور ضلعي انتظامی ویاند فیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې په پرنیو چاپو کې 3 نیولي او 15 ګودامونه یې تړلي دي
او نور انکوائری لپاره ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سره احکامات ورکو چې تاسو انکوائری وکړئ چې دا سامان د کوم نه پټ شوی دی بیا خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودامونو راوتی دی نو دغه لپاره یو کمیټي جوړه شوه چې په هغه کې محکمه خوراک او د ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کسان دي هغه به دغه انکوائری کوي او موږ ته رپورټ ورکوي
دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو بې کوره خلک وخت په وخت د مرستو له کمی شکایت کوي او د دې لپاره یې څو ځل مظاهرې هم کړې دي د بلوچستان په سر خرکوټه کې نن د پولیسو په موټر بمي برید کې 3 پولیس ټپن شوي دي د پولیسو وایي شهزاده فرحت نن خبرلن ته وویل چې بمي 14 د قمراني سړک په انګورباغ سیمه کې د پولیسو په ګزمه کوونکي موټر شوی ده دا هغه په خبره د زخمي شو کسانو حالت له خطره بهر دی د برید ذمواري تر اوسه چا قبوله کړې نه ده د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي برخه کې د زینو تړونونو تر لاسلیکولو وروسته کابل کې وویل چې اسلام آباد ته سفر بې ساري ګټې درلودې هغه پرون خبرلان ته زیاته کړه چې د دوړو هیوادونو د سوداګرو د ستونزو د حل په اړه خبرې وشي او پرون د پاکستان د مالی خزانه وزیر سغدار ویلي وو چې دوی کوشش کوي د افغانستان سره تجارت زیات کړي او دغلته د پاکستان لخوا پرمختیایي پروژې په تیزی سره سرته ورسوي ترکمنستان وایي چې د پاکستان افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکي میاشت افتتاح شي د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر اتاجان ملاموف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 24مې ازادۍ ورځ د لمانځلو په وخت اسلام آباد کې یوه غونډه کې ویل چې د دې پروژې افتتاح به د دسمبر په 15 تاریخ کیږي د هغه په خبره دا پروژه به د سیمې ټولو هیوادونو ته اقتصادي او تجارتي ګټې ولري د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ پر سزا عمل د دوه میاشتو لپاره ځنډولې دی د ولسمشر له دفتر خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې د عبد الباسط د پنسی کې دوه درولو حکم ذکر کړل شوی چې هغه په پخو مازور دی دا کس په 2009 کال کې د یو تن د قتل په تور دیول شو او په 2010 کې په جیل کې د توبرکلوز یا ټی بی ناروغي او ناسمې درملنې له وجې پخو کار پرېښی وو د بشیر حقونو ادارې وایي د زندان موجوده قوانین د روغو خلکو لپاره دي نو ځکه باید عبدالباسط پانسي نه شي یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو قید سزا ورول ده نهج کلن عبد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک کې یو فدرل جج واوروله په مارچ میاشت کې یو وفاقي عدالت نصیر تورن کړ چې په امریکا برتانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو ترسره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کوه نوموړی په 2010 کال کې په برتانیا کې ونیول شو په 2013 کې امریکا ته ولیږل شو پر هغه تور و چې د القاعده ډلې د هغه برخې مشري کوله چې په مانچستر کې پر یوه پلورنځي یا شاپنګ مال د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن په یوې ورځپاڼې د بریدونو پلان او چل جوړ کړی و په هغه ثبوتونو کې چې نصیر دغه ناکامو هڅو سره تړي هغه لیکونه هم شامل دي چې په 2011 کال کې پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د امریکي کمانډو ځواکونو ته په لاس ورغلی وو تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې راغلي چې پرون یادو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې او د هغه کارونو په کولو یې زور راوړی چې د ورته پیښو مخنیوی کول یقیني کوي. وایټ هاوس او د اردغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضح کړه چې امریکا او ناټو د ترکیې د خودمختاری د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کړی چې پرون ویشتل شوی د دوی دغه جټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. د دغه الوتکو د دوو پیلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شا لخوا په چاړه وهل بللی دي. د ناتو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکی او روس ترمن د خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې. هغه پرون په برسلز کې خبرلان ته وویل چې ناتو د ترکی سره همغږی ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا او فرانس د ترګرې په وړاندې یو موټی دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله یا داعش او د هغوی ایډیالوژي ټولو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. اوباما پرون ماښام په واشنگټن کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د یورپی یونین غړي هیوادونه دي داسې یو تړون عملي کړي چې له مخې د هوایي سفر کوونکو په اړه معلومات د یو بل سره شریک کړل شي. اولان بیا وویل چې یورپ ته د ترهګرو د تګ د مخنیوي لپاره ضروري ده چې ترکیه او شام پوله وتړي. نوموړي زیاته کړه چې هغه اوباما سره شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونه لا نور پسې ډېر کی. دا اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تا استاد د پاکستان د موسم حال او د پیسو بای وای.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 106 روپۍ او 107 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 90 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 17 پیسې او 1 روپۍ 3 پیسې او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم نه او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم اته او زیات نه زیات یویش، او په کوټه کې به کم نه کم دوه او زیات نه زیات لس ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پیښور چارواکي وایي د چاپو پر مهال یې له بیلابیلو ګودامونو د بې کوره شوو خلکو د خوراکي توکو په سوونو بورې نیولې دي.
او دارنګ یو ځین چې په اړه ځلا کې کچېره چې به مافي ولې شي په دغه ګودامینه کې ودغه متاثرین سامان پرې.
افغان چارواکی وای د پاکستان او افغانستان ترمنس پر رسته غونډه کې پر یو شمېر اقتصادي چارو خبري شوې دي.
نو په دې اساس باندې فیصله دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله موږ د افریقا مجلس لرو په هغه کې به د اپټا موضوع بیا تر سره چیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو.
د پیښور تاکال سیمې اوسیدونکي وای په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له وجې تر اوسه 4 کسان مړه شوي دي، خو په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیاوې نشته.
ماسپخین د دریو بجو نه والا د شپې اتو بجو پوری دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاته ده په فرش باندې التناس.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوو خلکو وخت په وخت دوی سره د مرستو له کمې شکایتونه او مظاهرې کړي، چارواکي وایي داسې ګودامونه یې موندلي چې د کډوالو مرستې پکې ساتل شوې وي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د دې ګودامونو مالکانو د کډوالو لپاره وړیا ورکول کېدونکي خوراکي مواد له ځان سره ساتلي وو، کاروبار یې پکاو. ځلاند یوسفزی په ریپورت لري.
د پېښور ضلعي حکومت ویان فیروز شاه مشال رډیو ته وویل چې د نهې پر ورځ د پېښور ضلعي حکومت ضلعي انتظامیه او د خوراک محکمې چارواکو په ګډو عملیاتو کې جی ټي روډ باندې لګودامونو د بې کوره شوي خلکو د راشن 4000 کیلوګرامه خوراکي توکي نیولې دي چې د کاروبار لپاره کارول کېدل او په ترڅ کې 15 ګودامونه تړلې شوي او 3 کسان نیولې شوي دي.
او بهر یو ګودام کې د 300 نه د 700 پورې بورې پرتی وي. دا مال موږ په قبضه کې واغستلو او نور انکوایري لپاره موږ چې ګډه سټېشن ته راځي کومه ترکو چې تاسو انکوایري وکړي چې دا سامان د کوم نه پښې دی یا خرڅ کړي دي او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودام نه راوته دي. نو دا د لپاره یو کمیټه جوړه شوه چې په کې مې خپل خوراک او د ډیسټریکټ اډمنستریشن کسان دي هغه به دا انکوایري کوي او موږ ته برپور تاسو.
د شمالي وزیرستان څخه بے کورشوی ملک ګل سالی جان وای چې بے کورشوی خلک نورو ډیرو مرستو ته اړتیا لري او پښتو مرستو کې غلا به د بے کورشوی خلکو ژوند لا نور هم ګران کړي.
نور د مور ورتا دې خبرې ته مارا کاغ خبرې ته مو د لرا را کې مطلب چې څه څه مو کرا دي هغه د مو ته پورا پورا را کې دا کې مو په ډیر عجیب حالت کې پکار دادا دې څه سره بیا په درا کوي نور د مو سره انده نه کوي دا کې مو ډیر عجیبانه عجیب خلک تا
شمالی وزیرستانه د بے کورشوی خلکو یو بل مشر شیر آدم وای چې تر سو د بے کورشوی خلکو مرستې د دوی په خپل سار کې نوی ویشلې شوی تر هغه دوی ته خپل حق تر لاسه کېدل ګران دي.
یا پدا کې لکمیز دا کوشش وکړي میز دا ته وی چې دغه آی ڈی پی زنه داس کتون وخلې یو کمیټې زنه وخلې چې اغا د دغ سامان نگرانی کو او دغه خال کې په نگرانی کې د خال ته مې لويږي کدارنګ شوی وای خو بیونن دا حال نه وای او دارنګ یو ځین چې پارا ځلا کې کچیر چې په ما په ولې شي پدا کو دمینا کې ودغه متاثرین سامان فری
پام دی وی چې د پیښور پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان زنی بے کور شوی خلکو د مرستو نتر لاسه کې دو پر ضد د ګل یا دوشنبه لورځ راهیسه احتجاجي ناستا پیل کړی دا. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان ولسمشر د غتن د مرګ سزا د ودرولو حکم کړی چې په خپو معذور دی. د عبدالباسط په نامه د تن باندې د یو کس د وژلو تور دی. عدالت ورته په 2010 کال کې د 500 سزا اورولې وه. خو د بشري حقوقو ادارې وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته د هغه د معذورۍ له امله 500 نشي ورکول کېدلې. رابع اکرم خان پرې رپورټ لري.
د پاکستان صدر ممنون حسین د یو معذوره قیدی عبدالباسط په پانسه دوه میاشتو لپاره عمل درآمد ودرولی دی او د عبدالباسط د جسمانی حالت په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. تیره شپه د پریزیډنټ هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. واضح هدوی سمو د مخکې په قید کې په مجرم عبدالباسط د فارج حمله شوې وه او د نوموړي د بدن یوه برخه هم مفلوجه شوې وه. صدر ممنون حسین دا هم ویلي دي چې د بشري حقونو بالادستی به په هر صورت کې برقراره ساتل کیږي. د صدر ممنون حسین حکم راتلونه مخکې د مجرم عبدالباسط په پانسه عمل درآمد ودرولو درخواست لاهور های کورټ رد کړی وو. بلخوا د بشري حقوقو تنظیمونو هم د پاکستان اعلی چارواکونه د نوموړي په پانسه عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی وو. امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي وو چې د عبدالباسط د پانسه مخالفت کوي. امنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي بدترین ملک جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی هم د دې مخالفت کړی وو او په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم لیږلی. په خط کې ویلې شوی چې په تیرو څو میاشتو کې په دریم ځل د عبدالباسط د مرګ وارنټ راتلل د تشویش وړ خبره ده. په دې خط کې دا هم ویلې شوی چې داسې یو طریقې کار نشته چې د ملکی او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذور تن ته پانسي ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسي د عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده.
دا و رابع اکرم خان. افغان چارواکي وایي چې د پاکستانی چارواکو سره د تجارتي اړیکو د زیاتولو په اړه داسې تړونونه کړي چې له مخې به د دواړو هیوادونو خلکو لپاره د اقتصادي ودې لوی موقع برابر شي. چارواکي وایي چې همدارس تاغو ترقیاتي پروژو کار به تیزیږي چې په افغانستان کې د پاکستان په مرسته روان دي. په دې اړه د رحمت الله افغان دا رپورټ اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستون شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شویو مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلی دي. یاد پلاوی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیات یې کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امر رقم کې تیم ما قبلا ترتیبات گرفتل
څنګه چې لوړاندې سموک ټیم ترتیبات نیولی وو سره ډول چې موږ پایلو ته تمه کوله موږ په دې خاطر لدی بحثونو څخه راځي یو په هغو ځایونو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه دوی ته مو قناعت ورکړل او یوې موافقې ته ورسیدو چې ان شاء الله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو په کې ګډون کړی وو. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکي مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژي او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سه شنبه د ورځې په غونډه کې د مالی له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومی هم ګډون درلود. مزمل شینواری وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاده غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون منګه نه تمدیدو مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو. نو په دې اساس باندې فیصله دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله منګه د اپټیکا مجلس لرو په هغه کې به د اپټا موضوع بیا تر سره چیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو. د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل په هغه موافقه وشوه چې په اولې روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
غلی شنواری زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه، خو د هغه په وینا ټینګار پدې وشو چې په لومړي سر کې باید پدې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندر پورې پریښودل سي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټه مشر داوود خان اچکزی وایي مرکزی حکومت پوره هڅه کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر اقتصادي لاره د پښتنو سیمو پر ځای په پنجاب کې تیره کړي. داوود خان اچکزی دا خبرې نن بخنه غواړم پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړي. له نوموړي سره مرکه بریوال کاکړ کړي دا په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې اقتصادي لارې په اړه حکومت دوی ته څه وایي. سینیټر داوود خان اچکزی یې په اړه وایي
دا ډیر اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا گوادر ته دغه لار چې حکیم درې لارې دی جوړې په هغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خو دغه نه منلی چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کاله تیر شو بیا نواز شریف د حکومت اړخه د ګردو پارټیانو یو کانفرنس راوغوښتي. په هغه کانفرنس کې د واضح دا اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ شووي پر دا باندې دی راځي سو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي ویسټرن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارداری کې دی ترجیبو دغه لار تور کول کیږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی وو. دغه ته دا دی وو تقریبا شپږ و میاشتې پر کیږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته کړې چې ولا ما پښتنه دی وکړه د کمیټې د سیکټیس چې څه دا کوم نو شریف چې پر کوم لار وعده کړی دی چې اوله ترجیبو و دغه لار تور کو په هغه کې یو عملی د یو انچ کار راوښه چې په دا لار کې شوی دی.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکې کنه تاسو وویل چې دوی بهانه کوي؟
په دا میټینګ کې زموږ پښتنم دا غي چې سماته یو کار راښکاره خالي د خبرو در هدا نه چې دا اوس دا به اوس دا موږ هلته خبره کړې ده دا موږ د چاینا سره کړې ده دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده. موږ ورته دغه رقم یو عملی اقدامات کوم ما چې درته ویلي چې تا د ملتانو د سکر موټروی ته یو سل لس عرب روپۍ کښې شولې. یا یو دوه هفتې مخکې د سیالکوټ د لودرا انډستریل زون اعلان وکړي دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د چی اعلان کړی دی یو اعلان خو کې یو شی خلک تشکاره ک ریلوی لاین پښتنه یو کله مال ریلوی لاین چیرې جوړی دی وځي هغه کوم سره کار تعلق نه لري موږ بالکل په پویو صرف دا نه وای چې نه جوړو او ملانه جوړین نه بس په خبرو کې خلک اچولې دي خبرو در هدا پر خلک په دې انګلیش کې دي او خپل کاري الته پر ایسترن روټ باندې شروع کړی
دغه د مغربي لار چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوي نه کلمړی د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي
دا خالي د لار نه د ماتاته ول انډستریل زونز چې دی په انډستریل زونز کې یو نوې شهرونه به آباد شي نو سړک بیا سبا دی دویم جوړ هم کې نو که پر دې روډ باندې چې ما د ټول شمال پر سیالکوټ پر لودرا باندې انډستریل زونز جوړ شو نو بیا چاینا پر د موږ پر ملک خوشاو خوانه راګرځي هغه خو چې کوم لار یو واره جوړ کړل پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کی په هغه لار کې ښارونه وو کارخانې جوړې شولې دا کارخانې خو بیا د دې ځای څخه نه خپل کیږي چې بیا به دې هلته په پښتنې سیمه کې په بلوچ سیمه کې بیا دا کارخانې هلته بیږدي
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي د لار لنډ هم دا ستاسو خدشات هم دي احتجاج هم کوي بیا هم دوی داسې نه کوي
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی د یو لیډر سوچ نه دی د خالد دروازه رازمی پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه په پنجاب پر دی ونور سبوت دی اړ نه دی په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوی نو د دې سمسته اندازا وا خو دا هغه دی چې موږ ضرورت نه لري
تاسو د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټې مشر داوود خان اچکزی مرکه اوریدل چې زموږ همکار بریوال کاکړ ورسره د پاک چین اقتصادي کوریډور په اړه کړی و
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلې په پاوکم یو لس بجو
حجره په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
مشال ریډیو تاسو ورې د پیښور تا کال سیمو سیدونکو په پیښور کې یبې خبري غونډه تا ویل دي چې په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغي له وجې تر اوسه څلور کسان مړه شوی دي خو حکومت د دوی په سیمه کې د ډینګي د مخنیوي لپاره ګامونه نه دی پورته کړی او نه هم په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیا وشته خو له سیمې د کمی سملې غړي یاسین خلیل دولس دغه تورن اردوي د پیښور نه په زلان یوسف زی رپورت لري
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکو ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې اویل چې د دوی په کلی کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې تر اوسه سلور کسان مړ شوي او په لسګونو ناروغان دي خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپری کړي او نه هم په هسپتالونو کې د درملنې اسانتیاوي شتون لري
چې هسپتال ته مریض لاړ شي نو ډاکټران ورته وایي چې یاره د ته په پوزا خلاوینه نه راغله دی هغه سټیج ته نه رسیدلې نو تاسو له آزادې کور ته بوزي مطلب دا دی چې کله په دوه باندې ته بلیډینګ شروع شون دی سپیټال تراولې چې هغه اخرنی سټیج کې وي
لشکلن ماشوم امل خان چې د کورنۍ په وینای د ډینګي ناروغي لوجي د تیری میاشتې په دیرشمه نیټه ل دی وجه مړ شو چې دوه ورځې پر لپسې په هسپتال کې ستړي شو خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نشو
د ماسپخین د دریو بجو نه والا د شپې اتو بجو پوري دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاتره په فرش باندې التناس واپس می 8 بجې د کور ته راوستو د شپې په سحر بیا لاړم د هفتی ورځو زی احمد سی بیډمټ کو او ماته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې ایډمټ شوم د هفتی په ورځ د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونش او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د کتول رانو او مکه ورځ وفات شو د شپې
د صحت محکمې لخوا د وړاندې شوی رپورت تر مخه د خیبر ټیچینګ هسپتال ډاکټرانو د امل خان هر ممکنه درملنه کړې ده او یاد ماشوم د ډینګي نه بلکې د سبلې ناروغي لوج مړلې چې د تحقیق لپاره کمیټي ټاکلې شوې ده له تحقیق سیمه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته د درملنې هر ډول اسانتیا ورکول کیږي او په سیمه کې د ډینګي ماشي ضد سپری هم شوې ده
وګورئ چې هغه خپل
هغه ویټنس هم خپل ما به افتتاح کړ د دوه درې ماشينونو او هم یو یو کوڅه کې او دغه څو ګرځول کنه جی خو د دې سپرې علاج نشته کنه دی جی هغه نور مطلب صفایان او دا چرته چو بډن دی او د ټایر کې وبي یا نور داسې زینو کې سټاپ وبي او هغه شینا نو هغه اویرنس پکار دی هغه کې لکه موږ علاقې خلکو ته موي دغه ته موي چې دا تاسو دغه کې کنه
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران پیښور ضلع کې صرف یو کس د ډینګي ناروغي له وجې مړ شوی دی او د ښار هسپتالونو ته له 200 زیات د ډینګي ناروغان راوړل شوي دي چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوک
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه کې
زو شګردي مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ری د پاکستان په مرسته افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ د بیا پیل پړه هلې ځلې تیزې شوې دي. اسلام آباد پوره هڅه کوي چې د سولې عمل پیل شي خو کابل وایي تر هغو به مذاکرات نتیجه ورنکړي تر څو پاکستان په خپله خاوره هغه وسلوال ونه ځپي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د دواړو هیوادونو په دریځ کې د فاصلې ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د سولې عمل راتلونکي لري هم او که څنګه. عبدالحی کاکړ پرې رپورټ لري.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه وخت ودرېدې کله چې د جولای په میاشت کې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو، خو پاکستان په دې وروستیو کې پر له پسې کوششونه شروع کړي چې افغان حکومت مذاکراتو ته سلا کړي، خو کابل بیا تر پیل لمخه دا ضمانت غواړي باید اسلام آباد په افغانستان کې د بریدونو لاملونو پر ضد کاروایی وکړي. دغو خنډونو او هڅو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د سولې عمل به څه راتلونکی ولري او کنه. په کابل پوهنتون کې د سیاست او حقوقو د څنګ استاد نصر الله سانکزی ډیر خوشبینه نه دی.
هغه شرط چې د افغانستان دولت وړاندې کړی او هغه د دې چې وایي چې هغه کسان چې په تورستی پیښو او عمل کې لاسري هغه د پاکستان د افغانستان دولت ته وسپاري. یو پاکستان زه فکر نه کوم چې دا کار په لومړي ګام کې وکړي. په دې توګه زه د کابل او اسلام آباد په منځ کې د سولې د خبرو ډیر لوی واټن او لوی واټن وینم. دا اقدامات پاکستان کوي اواز د واشنگټن د خوشالولو او خوښۍ د پاره کې یو بس.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د دې هیواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف څو ورځې مخکې د واشنگټن په 15 ورځني سفر کې له امریکایي چارواکو سره د افغان سولې عمل د بیا پیل پاړه خبرې کړې چې د واشنگټن پوسټ او اکونومک ټایمز په وینا د بیا پیل پاړه دواړو غاړو هوکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سید نذیر وایي واشنگټن کولای شي د خپل نفوذ په کارولو سره افغان حکومت د خبرو میسته راولي.
امریکی د وزیر اعظم صاحب چې کومه دوره شوې ده د دینه پسرای شریف صاحب چې کومه دوره کړې نو تقریبا چې مرکزی نقطه پکې د افغانستان د امن وا او ضروری خبره ده چې د افغان حکومت هم د امریکای د اثر بلاندې دي هغه ته هم دغه خبره او دغه فشار پر راغلی وي. نو زه دا ګڼم چې خبره ترې کې دې شي چې سخت وخت واخلي لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خند پکې دی او هغه دا ده چې آیا کچری دوی دا خبره وټاکله سو دزبندی دی وشي نو بیا به د ګیم سپایلرز هغوی دپاره به دا خبره مشکله شي چې را بیا دا مذاکرات او عمل ډیریل کی.
خو په کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي د مذاکراتو بیا پیل کې یو شمیر ستونزې په ګوته کوي. البته وایي که طالبان خود مختار سي نو ممکن ده خبرې وشي.
ستونزمنه په دې ده چې طالبان په اولو کې اوس په خپلو کې دوی سره ویشل شوي دي. بل ستونزه دا ده چې خودي د پاکستان دولت ځینې غړي غواړي چې سوله وسي ځینې نه غواړي. په افغانستان کې هم د سولې لپاره ځینې ستونزې شته په داخل کې. امکان دا ده چې افغان طالبان د پاکستان راووزي، خود مختاري واخلي، نوې کور نوې ځای په افغانستان کې پیدا کړي نو دوی چې کله هغه خپل غوښتنې د افغان دولت تر مطرح کوي هغه طبعا د هغو غوښتنو سره ډېر زیات فرق لري کوم چې پاکستان د طالبان پر خوله باندې یاداوري کیږي. هغه ته افغان دولت ډیر حاضر نه دی چې هغه غوښتنې چې کوم پاکستان د افغان طالبانو پر خوله کوي هغه ومني.
که څه هم د خبرو اترو راتلونکی ناڅرګنده دی، خو په عین حال کې افغان طالبانو عباس ستانکزی د قطر دفتر مشر ټاکلی دی. د خبرو اترو پیلولو په برخه کې ځینې کارپوهان دې ګام ته د یو مهم سمبولیک پرمختګ په سترګه ګوري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سپه خبر کې د غرمې دولس نیمې بجې کې دونکو دی د بشیر کوخ نه بلند خبرونه وورو.
د پېښور ضلع انتظامی چارواکي وایي چې پرون یې د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپې وهلې او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد یې نیولې دي چې د خرڅ لپاره ایښودل شوي وو. د چارواکو په خبره دوی درې کسان نیولې هم دي. د بلوچستان په سرکار کوټه کې نن د پولیسو په یو موټر بمی برید کې درې پولیس ټپن شوي دي. د پولیسو وین شهزاده فرحت نن خبرلند وویل چې په چاودنه کې زخمی شوي کسانو حالت له خطره بهر دی. د برید ذمواري تر اوسه چا قبول کړې نه ده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي په برخه کې ځینو تړونونو تر لاسلیک کولو وروسته کابل کې خبرونه تول چې اسلام آباد ته سفر بې ساري ګټې درلودې. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکي میاشت افتتاح شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ په سزا عمل د دوه میاشتو لپاره ځنډولې دی. د ولسمشر له دفتره خبر شوی پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې د عبدالباسط د پانسی کېدو د ودرولو حکم ځکه ورکړ شو چې هغه په پښو معذور دی. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکې کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو قید سزا اورولې ده. د ترکی لخوا د روس د جنگي الوتکه تر وشتلو وروسته د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي د غلوتکه د ترکی د فضائي حدودو سر غړونه کړو، خو روس ټینګار کوي چې پرون وشتل شوی د دوی د غجټ الوتکه د شام په فضائي حدودو کې و. د غلوتکه د دوو پیلټانو څخه یو یې په یاد پیښه کې وژل شوی دی. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شاله خوا په چاړه وهل بللی.
لن خبرینم د بشیر ګواخ نوارې د لوسبا په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوارو چې له پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلی دا وایي چې د پاکستان او افغانستان مشترک اقتصادي کمیشن ترمنځ لسمه غونډه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو هم کردار لوبولی شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې غونډه کې فیصله وکړې شوې چې د کال 2019 پورې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم 15 ارب ډالرو ته ورسول شي او د غرنګ پاکستان چین اقتصادي راهداري تر افغانستان غزولو باندې هم دواړو ملکونه سلا شول. د کوم چې به یقینا د دې منطقې ولست ډیره ګټه ورسی او دارنګ به د افغانستان او پاکستان تعلقات نور هم خشي. ادارې زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان په قدرتي توګه یو بل ته ډیر ضرورت لري. دواړه ملکونه یوازې په جغرافیایي توګه نه بلکې د تاریخ، تهذیب او عقیدې په لحاظ سره هم په کلکو رشتو کې تړلې دي. نو باید چې د خپلو اولسونو او د منطقې د امن او ترقی په خاطر دواړه هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري او د ترهګرۍ پر ضد هم په ګډه سره ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دواړو ملکونو د پرمختګ په لار کې ترهګرۍ له ټولو لوی خنډ دی. د دې تر څنګ د پېښور نه خپرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې د مازورانو په مسله باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د سرکاري ملازمینو او د نورو عامو خلکو احتجاجونه او مظاهرې خو د معمول خبره ده، خو تیر ورځ په پېښور کې کڼو او نابینا او مازورانو خلکو هم مظاهرې وکړې. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کوڅو د ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې او اقدامات شروع کول په خپل ځای یو ښه ګام دی، خو بل پلو د مازورانو لخوا د خپلو اسکولونو د اپګریډ نه کولو او د کوټې نه ورکولو پر ضد مظاهره کول هم د فکر وړ خبره ده. ادریه اخیری کې لیکي خصوصي خلک هم د دې ټولنې برخه ده او د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د آئین او قانون مطابق دوی تخپل حقونه ورکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي واشنگتن پوسټ رسپانې په اروپا کې په ناقانونه توګه د پاتې کېدونکو پاکستاني وګړو د هغې خپل هیواد ته د لېږدولو د اروپایي ټولنې د پلان په اړه لیکنه خپره کړې ده. هم له امریکا خپرېدونکې یوې بلې رسپانې نیویارک ټایمز بیا د یو پام وړ افغانانو غربي هیوادونو ته د مهاجرتونو موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته هارون باچا وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په اسلام آباد کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ له خولې لیکي د اروپایي هیوادونو حکومتونه د دې لپاره چې د نړۍ وړو کسانو ته د سیاسي پناه ورکولو لپاره زیات وسایل ولري، هغه زرګونه پاکستانی وګړي چې د مهال په اروپا کې په ناقانونه توګه ژوند کوي بیرته پاکستان ته لیکي. لیکنه وایي د اروپایي اتحادیې د کډوالو چارو کمشنر ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال دا خبره پاکستاني چارواکو ته کړې. د لیکنې تر مخه که څه هم اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو کسانو څخه ډېرې هغه سوریایي او افغان وګړي دي، یو شمېر پاکستانی وګړي هم غواړي په اروپا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال شاوخوا 1,08,000 کسانو اروپایي هیوادونو ته د پناه وړلو هڅې کړي او تقریبا ټول اروپا یې له یوه بحراني حالت سره مخامخ کړی ده. لیکنه کاږي تر هغې وړاندې چې ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته سفر وکړي، داسې انګیرل کېده چې له اروپا څخه د پاکستانی وګړو د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو په کار کې به اروپایي ټولنه له ستونزو سره مخامخ شي. په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ خبره راغستل شوې چې ویلي وو د پاکستان هوایي شرکت به له اروپا څخه د پاکستاني وګړو لیږدولو په چاره کې نور مرسته ونه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي له اروپایي هیوادونو څخه ځینې پاکستانی وګړي له ترهګرو ډلو سره د هغوی د تړاو په تور چې د نوموړي په خبره دغه تورونه ناسم دي لیږدول کېدل. لیکنه زیاتوي اروپایي هیوادونه هر کال شاوخوا 50,000 پاکستاني وګړو ته ویزې ورکوي ترڅو هغوی په اروپا کې د خپلو کورنیو لغړو سره وګوري، د لنډې مودې لپاره هغلته کار وکړي او یا هم په اروپایي تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې وکړي. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانې په یو لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د هغو هڅو یادونه شوې چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانانو په تیره ځوان کول ته قناعت ورکړي چې له افغانستانه د باندې وتلو اراده ترک کړي. نوموړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو امنیتي او اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي، په دې وروستیو کې په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل د غربي هیوادونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي، که غواړو چې د عزت ژوند ولرو باید په خپل هیواد کې پاتې شو. لیکن وای ډیرو افغانانو ته د ولسمشر غنی دغه خبرې پر ځای ونه لګې دي. د دې وجه خایي واځي دا نه وی چې په امریکا کې د ولسمشر غنی پاتې کېده د ژوند په چارو کې غته د بریا زمينه برابر کړه، بلکې د هغه د کابینې د اکثرو لړپوړو چارواکو د ژوند تیرولو له طریقو هم دا نه معلومیږي چې ګنې هغوی په کابل کې اوسېږي. لیکنه زیاتوي له افغانستان د باندې وتلو د افغانانو هڅو د اروپایي هیوادونو حکومتونو ته چې د لیکنې تر مخه کلونه کلونه د هغه هیواد او د وګړو یې د آبادۍ او خیرازۍ لپاره افغان حکومت ته په بلیونونو ډالر ورکړي سرخوږی جوړ کړی دی. په لیکنه کې د افغان حکومت په حواله ویل شوي چې سږ کال شاوخوا 1,46,000 افغانان اروپا ته رسیدلي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پر روس او ترکی تر هغه وروسته د آرام او سیدو غونه شوې دي چې پرون ترکی د روس یو جنگي جاسوس وشته. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه کار یو جرم بلل دي، خو ترکی وایي چې 200 ځلې وشتل شوی الوتکې ته خبرداري ورکړې وو، خو بیا هم یې د ترکی له فضايي حدودو سرغړونه وکړه. بشیر ګواخ پری ریپورت لري.
د ترکی لخوا د روس د جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکی د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه، خو روس دا نه مني. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یوه خبره پاڼه کې راغلي چې پرون یاد ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه کارونو په کولو یې زور راوړ چې د ورته پیښو مخنیوي کول یقیني کړي. وایټ هاوس او د اردوغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضح کړی چې امریکا او ناټو د ترکی د خودمختاری د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون وشتل شوی د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې و. د دغه الوتکه د دوو پلټنو څخه یو یې په یاد پیښه کې وجل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شال خوا د ترکی په لاس په چاړه وهل بللی دی. بلخوا اردوغان پرون انقره کې ویل چې د روس دا جنگي الوتکه ځکه وښتل چې په 15 منټو کې ورته لږ زله خبرداري ورکړ شو، خو بیا هم د ترکیه فضایي حدونو ته لننوتلو مننه شو. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ هم د ترکی او روس ترمنځ خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي په برسلس کې د ناتو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ترکیه د روس د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. دغه په وینا د لوړاندې د ناتو پولو ته نږدې د روس د پوځي اعمالو د عواقبو په اړه خپل اندېښنې څرګنده کړې وه. هغه زیاته کړه چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د خپل دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د مالی وزارت لخوا په جاری شوی یو ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان او افغانستان کې ناصرګند ناصر د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې راغونډوي. له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکایي ریپورت کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمه فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډس راټولوي. د ډان وسپانې د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ڈان وسپان علی کی د امریکا د مالی وزارت رپورٹ تر مخه په پاکستان او افغانستان کې ناصرګند عناصر د ترهګرۍ د مالی مرستو لوی سرچینې دي. د برتانوي حکومت لخوا په جاری شوی یو رپورٹ کې هم دا یاد شوی و چې په دې وروستیو کې په شام کې ځینو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډس د مالی مرستو په توګه ورکړل شوی دي. ډان لیکي د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ تیرونه په سپینې ماڼۍ کې هم د خبرو مهم موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو. د وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په ریپورت کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمه فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډس راغونډوي. په دغو مجرمه فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اخیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي ریپورت کې ویل شوی دی چې لشکری طیبه ډله زیاتره فنډس په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپلې خیر خیګړې ادارو یعنی جماعت الدعوا او فلاحی انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي. په یاد رپورت کې د هم ویل شوی دی چې لشکری طیبه ته د روژې په میاشت کې د شخصي خیر خیګړو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موقع د سارو د سرمنو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د رپورت تر مخه د 2015 کال په مئی میاشت کې د امریکا د نیویورک په ټایمز سلور لاره کې د برید هڅه کوونکي فیصل شهزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا 3,900 ډالر ترلاسه شوی وي. فیصل شهزاد ته دا پیسې د 2015 کال په فروری میاشت کې ورکړل شوی وي او هغه دا پیسې په میساچوسټس ریاست کې د آفتاب علی خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستی وي. آفتاب علی خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کو. لدې پس بیا شپه ګونې رستو فیصل شهزاد ته نوري $1,000 ترلاسه شوي چې د پاکستان یو تاجر محمد یونس ورته لیږلې وي. د ریپورت له مخې محمد یونس به په غیر قانوني توګه پیسې لیږلې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. د خبریالانو د ساتنې ادارې په یو ریپورت کې لیکلي دي چې په پاکستان کې په یو میاشت کې دننه دویم خبریال وجل شو. د ادارې په ریپورت کې دویم هغه خبریال یاد شوی چې د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې وجل شوی. اداره وایي حکومت دې د خبریالانو خوندیتوب باوري کړي. بریوال کاکړ د دې لیکنې مهم ټکي درته وړاندې کوي.
د خبریالانو د ساتنې اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي چې په پاکستان کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال حفیظ الرحمن د تیر یک شنبه په ورځ وژل شو. د ادارې په لیکنه حفیظ الرحمن د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د یک شنبه په سهار په داسې وخت کې ووژل شو چې پر موټر سایکل سپور و. اداره زیاتوي چې حفیظ الرحمن دویم خبریال دی چې په روانه میاشت کې په قبایلي سیمو کې ووژل شو. د پولیسو یو ویاند فضل نعیم فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو حفیظ الرحمن په نښه کړی و او درې مرمۍ پرې لګېدلې وې. حفیظ الرحمن له تیرو 12 کالو راهیسې خبریالي کوله او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې نوموړی د څه له کبله ووژل شو. د پاکستاني رسنیو په وینا د حفیظ الرحمن همکاران وایي چې دوی د هغه تر وژل کېدو وړاندې د هغه په اړه په هیڅ ډول دړکو نه خبر. تر حفیظ رحمان وړاندې د نومبر پر درې منیټه د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې بل خبریال زمان محسود هم وژل شوی و. د خبریالانو د ساتنې اداره کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ د اسیا څانګې چارواکی باب ډیټس ویلي چې که د پاکستان مرکزی حکومت څه نه کوي نو د خیبر پښتونخوا حکومت باید په قبایلي سیمو کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. باب ویلي چې په پاکستان کې د شخړې ټولې غاړې خبریالان په نښه کوي او هغوی په دې هڅه کې دي چې د ځان ساتنې لپاره خوندي ځایونه ولټوي. نوموړي زیاته کړې چې د خبریالانو خوندیتوب د حکومت مسؤلیت دی، خو حکومت دا کار پر دې سربیره نه دی کړی چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر خبریالان وژل شوي دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
ایف پی خبری ایجنس په ریپورت کې لیکلی دی چې له جنگ ځپلو هیوادونو هر ورځ په زرګونه خلک په اروپا کې د پناه لپاره په ډیر یخ موسم کې د ناروې او د روس د پولې نه په ستونزمنو لارو تیریږي. د ریپورت نور مهم ټکي درته شاین بنیره وړاندې کوي.
ای پی خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې له پاکستان، تیونس او نور یو شمېر هیوادونو نه هر ورځ په زرګونو خلک تختی او په ډېر یخ موسم کې په ډېرو ستونزمنو لارو ځان اروپایي هیوادونو ته رسي. هر ورځ خو شاسل مهاجرین په اوږده خو محفوظ لاره چې له روسیې څخه ناروې ته ځي په سایکلونو پورې وځي. د روسیې چارواکو له دغې لارې په خپلو خپو په تګ بندیز لګولی دی او د ناروې حکومت وایي که دا مهاجرین په ګاډو کې یو سي نو د قانون له پلوه به په انساني قاچاق کې وګڼل شي. له پاکستانه مهاجر شوي یو تن خبري ایجنس ته ویلي په دغه سیمه کې هوا ډېره یخه شوې ده، بیا هم د مهاجرینو د راتګ لړۍ دوام لري. هغه په سایکل له دغې پولې تیریږي او هیله مند دی چې په اروپا کې به ورته پناه ورکړل شي. له تیونس بې کوره شوي یو کډوال ویلي هغه وړومبې په سټوډنټ ویزا روسیې ته لاړ او بیا په بېلابېلو ستونزمنو لارو ناروې ته د تلو په هڅه کې دی. خبری اجانس لیکي روان کال 15,000 مهاجرین د روسیې او ناروې له پولې تیر شوي دي. د ناروې چارواکي وایي دوی غواړي چې دا مهاجرین روسیې ته ستانه کړي ځکه چې دوی د هغه ځای اسناد لري او هلته په قرار ژوند تیرولی شي. د تیونس یو اوسیدونکي وایي هغه ناروې ته د رسیدو لپاره سایکل په $1,550 اخسته دي، خو ځینې داسې مهاجرین هم شته چې هغه د ځان سره مالی پنګې نه لري او لا اوس هم د پولې هغه خواته په انتظار پراته دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د خیبر پختونخوا د لرغون پوهنې یا آرکیالوجي څانګه وایي چې د دوی د سبې په یو شمېر سیمو کې د تاریخي ځایونو داسې عکسونه او ویډیوګانې جوړوي چې د تل لپاره خوندي کړل شي. د یادېدارې چارواکي وایي په دې لړ کې د اوس مهال لپاره پر څو ځایونو کار پیل کړی دی. تاریخ پوهان وایي دا تاریخي میراثونه دي، په کار ده چې خوندي کړل شي. بریوال کاکړ پرې رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د لرغون پوهنې څانګه وای په صوبه کې ټول 6,000 تاریخي ځایونه دي، خو په حکومتي کچه یوازې د 112 ځایونو ساتنه کیږي. د لرغون پوهنې د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د دې تاریخي ځایونو داسې عکسونه او ویډیوګانې جوړ کړي چې نه یوازې خوندي کړل سي بلکې د انټرنیټ له لارې هم خلکو ته خپاره کړل سي. ډاکټر عبدالصمد وویل چې دوی اوس مهال په خانپور او تختبای کې پر دوو ځایونو عملی کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروژې د ارزښت په اړه وویل:
نن سبا چې کوم د حالات دي زبر زلزلې رالي خطرناک هغه کې زیات ډیمیجز د ارکیولوژیکل سایټ ته وشو نو موږ وایو چې خدا نه خواسته فیوچر کې داسې حالت آفت راشي او دا سایټ بشي ختم شي چې موږ څنګه لکه مخنیوي لپاره یا بیک اپ یا ریکارډ دی نو دې دی وجه نو موږ 3D سکیننګ یو نوی ټیکنیک دا شروع کړی چې دا موږ ته بلډینګ ایگزیکټ یو یو انچ موږ څنګه ریکارډ ارکیټیکچرل ریکارڈ موږ څنګه راشي او دې کې بل فائدہ دام ده چې کدا ډیولپ کوو نو هغه کې موږ ته ډېر زیات هیلپ را کولی شي.
ډاکټر عبدالسمد وویل دوی دې ته هم پلان جوړ کړی دی چې د صوبې د هرې ضلع په کچه د داسې تاریخي ځایونو په اړه پوره معلومات راغونډ او خوند کړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د مردان، سوابی، چارسدې، سوات او ډیره اسماعیل خان په ګډون د صوبې په یو شمیر سیمو کې پر شاوخوا 25 تاریخي ځایونو د رغونې او خوندي کونې کار هم پیل کړی دی. ډاکټر عبدالسمد وویل پښتانه دې په خپلو سیمو کې د تاریخي ځایونو قدر او ساتنه وکړي.
دا دی خلکو خپل یو قومي فریضم دا او چې دا د خپل ساري کډیمه د شزونو خیال ساتي ولې چې دا موږ راتلونکي کوم نسل لا غوته یو سبق ورکی دین موږ سبق ملاويږي چې موږ تاریخ سونه جوړ وو سونه رچ پاتې شوی دا موږ دنیا سیولایزیشن ته کنټریبیوشن سمې ورکړي دي کدا موږ ختم کوو دا سه تبایو کو نو بس بیا راتلونکي وخت چې کوم نسل لا غوته پر خېون دي پر یا غوته سبق ورکول دي پر موږ څه سم نشته.
تاریخ پو حبیب الله رفی وای لرغونی ځایونه او آثار د کامونو تاریخي میراثونه وي او د داسې څه له هر اړخه ساتنه پکار ده. حبیب الله رفی وویل
تاریخي ځایونو کې د ولسونو د زمانو هنري تجربې د دوی هغه فکری نبوغ دغه ټول پکې نغښتي دي. نو په دې اساس د تاریخي ځایونو ساتل یو یو نړیوال اړتیا ده، نړیوال ضرورت دی او د همدې لپاره یونسکو جوړه شوې ده. یونسکو وظیفه لري چې د نړیوالو هنري و فکري او تاریخي میراثونه وساتي.
تاریخ پو حبیب الله رفی وویل په کار وچی د تاریخي ځایونو د خوندیتوب لپاره داسې ګامونه لا پخوا اخیستل سوی وای. ډاکټر عبدالسمد بیا وویل دې تاریخي ځایونو ته یوازې قدرتي آفتونو خطر نه دی پېښ کړی بلکې خلک هم ورانوي او خرڅوي، پر کوم چې د ده په وینا په سیمه ییزه او نړیواله توګه بندیز پکار دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د مومند ایجنسی د بایزو سیمه هغه خلک چې شپږ کالونه زیات وخت وړاندې بیکوره شوي دي وایي چې شپېته فیصد خلک لا هم بیکوره دي، ځکه چې په دغه سیمه کې د تعلیم، د صحت او د روزګار سهولتونه نشته. دی وایي چې حکومت دی د دغې سیمې خلکو ته اسانتیاوې او بنیادی سهولتونه ورکړي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د محمد جنسی په بایزه سیمه کې چې د ډیورنډ په کرخه آباد ده، اول سی وای چې هغوی د شپږو کالونو نه زیاته موده د بیکوري په حالت کې تیر کړه. 40% خلک خو کورونو ته ستانه شوي دي، ولې دا نور خلک لا هم په پیښور، پینډۍ او په کراچۍ کې میشت دي. ملک حاجی زیارت ګل هم د دغه سیمه اوسیدونکی دی او هغه وای
جنگونه او دا انقلاب ټول په بیزی قوم زده ته سره چې دی په بارډر ته دی او ماجر سوین ټول دی دی او وطن کډوال دی څنګه دی نو جام خپل تر وصول شو ته راښینو نه چې انتونه دروت وصول دی د بیا واپس نه پارې او ته چې جو شو هغه واپس شو ترانسپورټ ته وصول نو راښینو نه نو کومه څه وصول شو څه څنګه دی جام سي کې لانی دی سي لچا سره نه دی سي
د تر هغه زد جګړه کې لټول زیات نقصان د بایزو د سیمه شوه، ځکه په دغه سیمه کې لوړان دي هم تعلیمي ادارې کم وي او چې کوم ادارې وي هم نو وسلوالو لنګولې او حکومت دغه سیمه ته د ترقی په لور پاملرنه نه ده کړې. دا خبر راته ملک آسم خان اتمرخیل داسې وکړه.
کوم څه بیماری ته خور ته راځو هغه موږ په لار باندې وبات شو یو هغه هیڅ ذریعہ علاج نشته. موږ مشهور تعلیم او کی یا ته هسپتال می راو شي یا شنوس د مجبوری نه او بل موږ ته غسه نظر وشه د نورو قبایلو شان چې کوم نورو قبایلو ته شو او متاثر شو به واپسې پروګرام نه وشو، ترانسپورټ ته ملاو شو، راشن ته ملاو شو.
نو کو دغه خلک بیرته کورونه تستانه شي نو لټول زیات او اولنې ضرورت به سوي. ملک کابل خان تمرخیل وای
دا تعلیم دې به پکې د بجلی دې به پکې د اوبو دې د ماشومان خدمت د لری لری زین اوبو په سرونو باندې را زمومن قبل چې پوره سلور پلار به دې کوم نو دا ګورې نو چې ته په څه باندې چې مې چې ته په څه باندې او فاق ته په څه کې نه تاسو ول ماجر یا تاسو خپل علاقه څنګه
بل خو د محمد ایجنسی نه ټاکلی شوی د پارلمان غړي بلال رحمان څوره وړاندې مشال رډیو ته ویلو چې د بایزو او د خوځو لپاره تر 90 کروڑ روپی منظور شوی دي چې ګینه مور باندې تعلیم سړکونه او د صحت مرکزونه جوړول شي. دوی دا هم ویلو چې اته د نور د شیشو یا شمسي ټیوبلونه به هم په دغه سب ډیویژن کې جوړول شي. شانواز ترکزی مشال رډیو محمد ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د قبایلی سیمو ځینې ښځې وایي د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلولو په برخه کې له ښځو سره یې سلا مشوره نه ده شوې. د قبایلی سیمو ځینو سیاستوالانو د خیر ښېګڼې ښځینه کارکوونکو ویل چې دوی د فاټا د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې غندنه کوي ځکه چې په دې کې هم ښځو ته هېڅ نمایندګي نه ده ورکړل شوې. خو بل پلو د قبایلی سیمو یو پارلیماني غړی الحاج شاجي ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې دا مهال د قبایلی سیمو ښځې په ځانګړي څوکۍ نشته نو ځکه هم دی په اصلاحاتي کمیټې کې ښځې نشي شاملولې. د دې رپورت نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د قبایلی سیمو ځینې ښځې وایي د فاټا د راتلونکي په اړه د ښځو نه هېڅ رایه نه ده اخیستل شوې. د فاټا سیاسي اتحاد او ځوانانو تنظیم یو مشره انیتا محسود وایي د فاټا انتظامی حیثیت بدلولو خبرې روانې دي او د لړکی حکومت یوه کمیټې هم جوړه کړې ده خو د قبایلی سیمو له ښځو سره هېڅ سلا مشورې نه دي شوې.
د فاټا د زنانه نه خوړو بخي ته پوس چرته نه دي شوې. اوس په دې باندې تحفظات یو خدا او پکې مونږ ټولو چې دا کمیټې چې جوړېدل نو د قبایل کې څو کم دونه غنه وو تکړه غنه لري چې د تاسو را کمیټي ممبر جوړ کړو د فاټا د یو کوم دي د علاقې نه دي خبر دي غدي مونږ باندې بلوچ پنجاب هزاروال داخل په مونږ ته اصلاحات کو قبایلی زنانا احتجاج وکړو چې دغه کې مونږ ته د خپل حیثیت غرا کې چې مونږ د ډیسیژن میکینګ شاملو.
د تیرې جمعې په ورځ په پیښور کې د تکړه قبایلی خويندو تنظیم هم په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبري وکړې. دوی په دغه موقع د فاټا انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټې غندنه وکړه. د دې تنظیم مشره شاهده شاه وایي چې په یادې کمیټې کې ښځو ته ځای نه دی ورکړل شوی او دوی حقونه له پامه غورځول شوی دي.
په دې خبره باندې د فاټا ښځې چې کومې مخکې نه په نورې خپه شوې. حکومت ته دا شکایت کوو چې دا کمیټې مونږ نه منو. دې کې د فاټا د فاټا نه څوک ځم واچوي اف سی آر چې کوم په زمونږ لاګو دی دا که دومره خوش شوی نو په دې نور پاکستان ملګو کوي.
لقبلی سیمو سره تعلق لرونکي سیاستواله نګت اورګزی بیا وایي قبایلی ولس د پاکستان لپاره ډېری قربانۍ ورکړې دي خو د پاکستان حکومتونو د دغه سیمو ښځې او سړي خپل وګړي نه دي منلې.
ما رستو ګورډن 2009 کې ما یو قرارداد جمع کړو چې فاټا لا د یو صوبې حیثیت ورکړې شي نو چې دا یې اسمبلی وی او دا یې ته د یو صوبې حیثیت ورکړې شي ما ظاهر دا بیا د خواتین نمائندګي هم راشي. دا چې کوم د ریفارمز خبرې کیږي په دې ریفارمز کمیټې کې چې کوم لوکل ووکل خزیدي لوکل خزیدي نو په کار دی چې هغه په دې ریفارمز کمیټو کې او په دې اړې کې هم دې بھرپور نمائندګي ورکړې شي.
په قبایلی سیمو کې د خیر خیګړې کارکونکو بیگم جان وایي چې باید لومړی قبایلی ولس ته خپل حقونه ورکړل شي او لاغې رستو دي بیا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په خبر پختونخوا کې شاملولو او یا نه شاملولو په اړه خبري وشي.
خبره دا ده چې پاتې شوې ښځې د ښځو نمائندګي خو په هغه وخت کې کیږي چې اول خو مونږ ته دی د بلوچستان او د غو د رای کړی دا نه چې په مونږ د لوبې کې چې اوس راشي په خبر پختونخوا کې زم شي کړه چې نو څه معلومي نه مخفي معلومي د ښځو خو بیا ورسته جارو.
د جمعې پر اسنه وخته د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پړه لومړی غونډه وشوه چې پکې دا هم ویل شو چې د دسمبر په 10 نیټه به په دویمه غونډه کې د فاټا پارلیماني غړي هم شامل وي او دغې نه به د فاټا د راتلونکي پړه سلا مشورې اغستل کیږي. د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د سینټ او کمی اسمبلی لپاره ښځې ځانګړي څوکۍ نه لري نو ځکه هم دوی په دې کمیټې کې ښځو ته ونډه نشي ورکولی.
په دې کمیټې کې چې ضرورت پېښ شي نو موږ به ضرور فیمیل پکې شاملو خو
یو کار بل کړی دی، هغه هم دا کار کړی دی چې په نیشنل اسمبلی کې په 2018 الیکشن کې به فاتانا سلور فیمل راځي، لکه دوه فیمل پارلیمنٹرین به د سینټ نه راځي. فیمل مونږ ته زیات ضرورت دی افرم ته راتلل، خو اوس په دې وخت کې مونږ ترایي به کوو، کوشش به کوو چې فیمل د ځان سره په کمیټه کې واخلو، پارلیمنټ کې فیمل نشته.
حاجی شجیګل زیاتوی چې دوی نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د باس لپاره د قبایلي سیمو ځوانانو تنظیم او د غسی یو شمیر نور خوځو او سړو ته بلنه ورکړې ده چې دا شان د فاټا د راتلونکي په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر